السلام علیکم زنه جی پامریم او پروان خبری غړی کې ستاسو قربا تو کوم په پرا کې د سهار 8 بجې شوې چې د پیښور د غرمې د 12 بجو سره سمون کړې موږ ملګرتیا به تر 2 بجې پوري وي د خبری غړی دا په لمړی او دوهم نیمای کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه لرو کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو که وخت لري یو نیمه سندره به هم درته خبرې خو د دې هر څه نه وړاندې د دې مهال خبرونه چې انسا اجمل کوي
السلام علیکم اول د خبرونو سلټکی نن د پاکستان په سپریم کورټ کې د نقیب مسجد د مقدمه اوریدنه کیږي د قبایلی سیمو اوسیدونکو د یوې جرګې له لارې د خپلو مشکلاتو هوارولو لپاره کاري ډله جوړه کړې ده او د فرانس د بهرنیو چارو وزیر په ایټمی تړون د خبرو لپاره ایران ته تللې ده د خبرونو تفصیل نن د پاکستان سپریم کورټ د نقیب الله مسجد د ماورای عدالت وشنې د مقدمه اوریدنه کوي په دې اړه د نقیب مسجد د کورنۍ وکیل جبران ناصر پرون ماسیګر مشال ریډیو ته ویل چې دوی یوازې د راو انوار نه بلکې لاغ سره د ملګرو نورو کم رتبه پولیس چارواکو د نیولو غوښتنه هم کوي
دا ځل مونږ خبر شوي یو چې حساسه ادارو ته ویل شوي وو چې خپل خپل رپورټونه په سپریم کورټ کې جمع کړي نو هغه خپل رپورټونه جمع کړي دي خو هغه پټ دي نو معلومه نه ده چې زمونږ لاس ته براشي او کنه البته عدالت ته به اوس تصویر نور هم روښانه شي
د وزیرستان یو ځوان نقیب مسجد د جنوري په 14 په کراچۍ کې د پولیسو پخانی افسر راو انوار په مشرۍ یو مبینه پولیس مقابله کې وشل شوی و لدې شپږ ورځې وروسته د جنوري په 19 سپریم کورټ د دې پیښې نوټس واغست وروسته بیا چیف جسټس ثاقب نثار راو انوار ته د نه حاضرېدو له کبله د عدالت د سپکاوي نوټس هم ورکړی و د قبایلی سیمو مشرانو او فعالانو جرګې د خپلو ستونزو د هواري لپاره کاري ډله جوړه کړې ده د دې جرګې یو منتظم جاوید مسجد پرون مشال ریډیو ته ویل چې په پیښور کې د درې ورځنۍ غونډو په پای کې تر ډیرو بحثونو وروسته په کاري ډله جوړولو سلا شوي او د دې د جوړولو هدف د فاټا جګړه ځپلو سیمو مشکلات هوارول دي
مونږ جانی او مالی نقصان شوی دی هغه وخت نه ده مکاناتو خبره ده هغه قیمت ډیر کم لګېدلې دي نه هغه مونږ وایو چې هغه انکریز شي دې چې مونږ ته کرپشن مزید نه غواړو کرپشن چې کوم زمونږ سیول ایڈمنسٹریشن دی یا لائن ڈپارٹمنٹ سی یا فوٹا سیکریٹ دی یا مونږ ته په کومې طریقې باندې چې کوم فنڈنگ کیږي د کومه طرفه کیږي په هغه باندې به مونږ نظر ساتو هغه
جاوید مسجد سیاست کړه خپل غوښتنې به د راتلونکي اتوار په ورځ په اسلام آباد کې د خبری غونډې پر مهال اعلان کړي نن د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی نیپال ته سفر کوي د پاکستان سرکاري میډیا وایي وزیر اعظم به د خپل دوه ورځني سفر پر مهال د نیپال مشرتابه ته د جمهوري عمل په کامیابه سرته رسیدو او د نوي حکومت د جوړولو مبارکي وایي سرکاري میډیا زیاتوي د وزیر اعظم عباسی سفر بعد د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت تعلیم سیلګری دفاع او لسنو ترمنځ د رابطو په ګډون دواړه خیزه اړیکې لا نورې مضبوطی کړي په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو یو مشر عبدالحمید جلیلی ویلی د روانې میاشتې تر پای به په پاکستان کې شاوخوا 8 لک افغانانو ته د کډوالې کارډونه ورکړل شي جلیلی پرون مشال ریډیو ته ویل د فروری په میاشت کې د ناثبت شوو افغان کډوالو د راجستریټ کولو پروسه بشپړه کړي او اوس یې د کارډونو د ویش پروسه دوام لري په ننګرهار کې د داعش ډلې وو وسلوال وشل شوي دي د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاالله خوږیاڼي پرون مشال ریډیو ته ویل پرون د چینو لسوالۍ په لنډي باندر سیمه کې د جټ الوتکې د هوایي برید په ترڅ کې و داعش وسلوال وشل شوي خو پکې عامو وګړو ته کوم زیان نه دی اوښتی د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ امریکا د شام ختیځي سیمه غوطه کې د عامو وګړو په وشنه کې د مسکو د وحشیانه رول له کبله په روسیې تنقید کړی دی امریکا دا تور هم پورې کړی چې روسي الوتکې له هوایي بریدونو کولو سره د ملګرو ملتونو د ډسبندۍ خلاف ورزي کوي سپینې ماڼۍ ویلي امریکا د ولسمشر اسد چې د روسیې او ایران ملاتړ لري د رژیم لخوا د ختیځي غوطه د خلکو ضد د پوځي عملیاتو غندنه کوي د سپینې ماڼۍ بیان زیاتوي د روس جنګي الوتکې په شام کې له همایمیم هوایي اډې څخه اوچتې شوې او د فروری څلورویشتمه د مینات اتیشتمې پورې له دمشق سره نږدې او په ختیځي غوطه سیمه کې لکتر لګه شل هوایي بریدونه کړي دي د فرانس بهرنیو چارو وزیر نن تهران ته ورسید. نوموړی په داسې وخت کې ایران ته تللی چې د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون او د شام په 2 کلنه جګړه کې د ایران د رول په سر په نړیواله کچه ترینګلتیا پیدا شوې ده. د جینیو لیدریان دا سفر په جنوري کې ټاکل شوی و، خو د ایران په زیاتره ښارونو کې د زده کوونکو په مشرۍ تر احتجاجونو وروسته وځنډول شو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان د ویلي لیدریان به د دوه رسنی سفر پر مهال له ولسمشر حسن روحانی او بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره وویني او د اټومي تړون عملي کېدو تر څنګ به ورسره په دواړه خیزه سیمه ییزو نړیوالو معاملو خبرې کوي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین وایي هغه روسان چې امریکا یې په خپلو ولسمشریزو ټاکنو کې په لاس وهنو تورنوي د روسیې حکومت لپاره کار نه دی کړی او مسکو یې هم هیڅکله نه باسي. له ان بی سی ټلویزیون سره د ولسمشر پوتین د امریکا پرون په داسې حال کې خبره شوه چې د امریکې عدلیه وزارت 13 میاشت 14 روسان او ګڼې کمپنۍ د امریکا د 2018 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې د لاس وهنې لپاره په رسمي توګه تورن کړ. نن د امریکا د الوتکو بیړۍ د ویتنام ساحلي ښار داننګ ته رسیدلې ده. دا د 1950 کال د ویتنام جګړې ختمېدو وروسته په لومړي ځل ده چې د امریکا د الوتکو بیړۍ هلته استول شوې. په بیړۍ کې 6000 مله ده او په داننګ کې به له ویتنامي چارواکو سره د لوبو، کلتور، مسلکي چارو تبادلې په ګډون د بیلابیلو غونډو لپاره 5000 روسي تیروي. او اخیری خبر د لوبو پاړه، د پاکستان سپر لیگ کرکټ میچونو کې بیګا د اسلام آباد یونائیټډ او کراچی کینګز ترمنځ لوبه په شارجه کې وشوه چې اسلام آباد یونائیټډ 2 وکټو سره وګټله. اسلام آباد یونائیټډ په 3 اوورونو کې د 1450 رنسونو هدف پوره کړ. د خبرونو پای.
انیس اجمل وایي چې تاسو ته د دې مهال خبرونه وړاندې کول. په پاتې خبرونه کې به واورئ نن په سپریم کورټ کې د نقیب مسعود د کیس اوریدنه کیږي، خو د راو انوار ترې تم کیدو پښتنې مخې ته راوستي.
د دې نه چې واپسي کوي نو دا ټول الزام به پر ریاستي ادارو باندې لګي چې آیا د دوره ناکامي دي چې د یو بندانو شیغا کولی ارېست کولی یا د پروټیکشن ورکړي، د تحفظ ورکړي، آیا د پغټه ستا باندې به دا انوالومنت دی.
د پټه جرګې د وړاندې تګ لپاره کاری ډله جوړه کړه. ریپورت پیلرو د پیښور میټرو سرک جوړولو خلک لستوندو سره مخ کړي دي. چارواکي سوي
او مونږ په لغړې دا کوشش دي چې ولست خلکو ته خاص کر د پیښور دیوامو ته کم نه کم تکلیف ورسي.
د سنت انتخاباتو کې په لومړي ځل په پاکستان کې یو هندو میرمن د سنت غړی وټاکل شو. راپور په سواد کې د کتابونو د سټال د لګیدو ریپورت هم لرو. تاسو ورته به
د کتابونو د هم زمونږ د دې لپاره یو حصه ده چې دا مونږ خلکو ته ورسو. د کتابونو د کتو سره کاغو لیکل او لوستل شروع کی. د دې سره سره مونږ په سکولونو کې کمپاین چلو چې هغه ماشومانو ته بکی لیکچر هم ورکو، هغه املا ورته بکی هم خیو، ورسره دا کتابونو ورته هم ویډیا ورکو.
په سیمه ایزو ریپورټونو کې د افغانستان په اړه او په نړیوالو ریپورټونو کې د شام پر تازه حالاتو رڼا چو را سره اوسه. رازو د خبرونې لومړی ریپورت ته. د پاکستان سپریم کورټ په نن په کراچۍ کې د وژل شوي ځوان نقیب الله مسعود د ماورا عدالت وژنې د مقدمي اوریدنه کوي. د نقیب مسعود په وژنه کې تورن، پولیس افسر، راونوار او دغه ملګري لا هم نه دي نیول شوي. د ویش کلن ځوان نقیب مسعود مړی د جنوري په 14مه په کراچۍ کې موندل شو چې وروسته په لټون وښودله چې هغه په جالي پولیس مقابله کې وژل شوی دی. په دې اړه یو ریپورت لوي د مې وروسته. د نقیب مسعود تر وژنې شپږ ورځې وروسته د جنوري په 19مه د پاکستان سپریم کورټ د دې پیښې له خپلې غاړې نوټس واخیست او د فبروري په 14مه د وروستي ځل لپاره د مقدمي اوریدنه وکړه. په هغه اوریدنه کې چیف جسټس ثاقب نثار د نقیب مسعود په وژنه کې تورن، پولیس افسر، راونوار ته په اوریدنه کې د نه حاضرېدو له کبله د عدالت د سپکاوي نوټس ورکړ. د نقیب مسعود د کورنۍ وکیل جبران ناصر پرون مازیګر مشال ته ویل چې دوی یوازې د روانوار نه بلکې له هغه سره ملګری کم رتبه پولیس چارواکو د نیولو غوښتنه هم کوي.
دا ځل مونږ خبر شوي یو چې حساسه ادارو ته ویل شوي وو چې خپل خپل رپورټونه په سپریم کورټ کې جمع کړي. نو هغه خپل رپورټونه جمع کړي دي خو هغه پټ دي. نو معلومه نه ده چې زمونږ لاس ته براشي او کنا. البته عدالت ته به اوس تصویر نور هم روښانه شي. بل خبره دا ده چې مونږ یوازې د راو انوار د نیولو غوښتنه نه کوو، بلکې مونږ له هغه سره د ملګرو 15 نورو پولیس چارواکو د نیولو خبره هم کوو. د راو انوار په اړه دا ویل کیږي چې هغه یو لوړ پوړی پولیس افسر دی، نو کېدای شي چې چیرته به ورته په نام لاو شوی وي. د ده تر شا چې هر څوک وي په دې به خدای خبر وي، خو د ده د ډلې نور ماتحت افسران چې ورک دي، نو په دې کې مونږ ته د یو سازش یا یوې منظمې ډلې لاس ښکاري.
د پاکستان سپریم کورټ د دې هیواد ملي بانک ته حکم کړو چې د روانوار شتمنۍ دې کنګل کړي. مدني فعاله سمرینا وزیر چې د نقیب مسعود په مقدمه کې ډیره فعاله ده، پرون مازیګر یې مشال لډیو ته ویل چې سپریم کورټ ځینې ښه ګامونه هم اخیستي دي.
سپریم کورٹ صرف یو آرڈر لگے دو فوراً ای سی ایل کے نامونه واچول بچ کم ہم دا جازونو والا ایئرپورٹونو و ددین ہم ایفیڈیوٹس را واخستل چ آیا دے باہر تا ہو ٹریولنگ نو کی کنا پرائیویٹ ادارو نا سیکورٹی ایجنسیز دی ددین انٹیلیجنس ایجنسیز نا دا پولیس نا ددین رپورٹس را واچ دتا ست چل کوی ولی دا ادارے سے کمی دی دا ناکامی دی چ کم مسلی دا ډیر برا پورا اوچتے شوالے ددین سی واپسی کین دا ټول الزام پر ریاستی ادارو باندھ لگی چ آیا دی دورا ناکام
نقیب الله مسعود په کراچی کې د جنوري په 3 متختول شو. د نوموړي مړې د جنوري په 14 په خار کې وموندل شو. د سند صوبې د پولیسو یو مشر راو انوار ویلیو چې نقیب مسعود له تحریک طالبان پاکستان سره تعلق درلودلو او له پولیسو سره په مقابله کې وژل شو، خو وروسته عدالتي پلټنو د راو انوار ادعاوې ناسمې وبللې او وی خودل چې هغه په جالي پولیس مقابله کې وژل شو. له دې وروسته راو انوار له خپلې څوکۍ لری کړل شو چې اوس پټ شوی دی. د مشال رادیو
د ګلدور ورځې
پونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
مشالونه
په دوه نیمو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو،
سندرې جادوګری
په درې نیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په تمه نه ټر پاسا سلورو بجو. د قبایلی سیمو فعالانو او مشرانو د درې ورځنۍ غونډې په پای کې د خپلو ستونزو د حل لپاره سلویختی یا کاري ډله جوړه کړې ده. د جرګې یو منتظم مشال لډیو ته ویلي چې دوی به خپلې غوښتنې د روان اتوار په ورځ په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال اعلان کړي. په دې اړه د عبدالحی کاکړ رپورټ له پامیر ساحل.
د جرګې لومړنۍ غونډې د جمعې له ورځې په پېښور کې پیل شوې چې پکې د وو واړه قبایلي ایجنسیو مشرانو او ځوانانو ګډون وکړ. د جرګې منتظم جاوید مسعود پرون مازیګر مشال راډیو ته ویل چې تر ډیرو باسونو وروسته دوی په څلوېختۍ یا کاري ډلې جوړولو سلا شول. نوموړي ویل چې د څلوېختۍ جوړولو هدف د جنگ له لاسه فاټا ته د ور وړاندې شویو ستونزو د حل لپاره هلې ځلې کول دي.
زمونږ جاني او مالی نقصان شوی دی، هغه وخت نه ده مکاناتو خبره ده، هغه قیمت ډېر کم لګېدلې دي. هغه مونږ وایو چې هغه انکریز شي، چې مونږ هلته کرپشن مزید نه غواړو. کرپشن چې کوم زمونږ سیول ایډمنسټریشن دی یا لاین ډیپارټمنټ دی یا فوټا سیکریټ دی یا مونږ ته په کومې طریقې باندې چې کوم فنډینګ کېږي د کومه طرفه کېږي، په هغې باندې به مونږ نظر ساتو. هغې به مونږ کوشش کوو چې چرته چرته کرپشن شوی دی هغه به مونږ پاینټ آؤټ کوو. څومره پیسې مونږ ته راغلي دي، آیا هغه بالکل هغې سیکټرو ته تللي دي، هغه کارونه شوي دي نه دي شوي، نو مونږ دا وایو چې هلته د فزیکل ویریفیکیشن وشي.
جاوید مسعود زیاته کړه چې دوی به خپلې غوښتنې په لیکلې بڼه چاپوي او دا به بیا خبریالانو او چارواکو کې ویشي. د قبایلی سیمو دغه مشرانو په داسې حال کې څلوېختي جوړوي چې وارلبخه د قبایلی سیمو د ځوانانو د پښتون ژغورنې غورځنګ په نوم هلې ځلې پیل کړي دي. غورځنګ د فبروري له لومړۍ تر لسمې پورې په اسلام آباد کې پرلت وهلی و چې وروسته ورسره حکومت په لیکلې بڼه د هغو ځینې غوښتنې ومنلې. د غورځنګ غوښتنې وې چې لادرکه کسان دې عدالت ته حاضر شي، سیمه دې له ماینونو پاکه شي، پر امنیتي پوستو دې خلک نه تنګول کېږي، کرفیو یا ګرځ بندیز دی نه لګیږي. د نقیب مسعود په وژنه کې تورن افسر راو انوار دی ونیول شي او د پښتنو د ماورای عدالت وژنو په اړه دی تحقیقات وشي. تر تړون وروسته پوځ وطن کارډ ختم کړ او د غورځنګ په وینا په لسګونه لادرکه کسان کورونو ته ستانه شوي، خو البته ویلي دي چې تر تړون وروسته له حکومتي اقداماتو مطمئن نه دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د فاټا ستونزې راپورته کړي دي، خو د جرګې منتظم جاوید مسعود وایي چې دوی د تحریک نه بلکې د قومونو په کچ خپلې ستونزې رابرسېره کوي او د حل لپاره یې مبارزه کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په افغانستان کې میشت قطبي وزیرستان کډوال وایي دوی غواړي چې خپل سیمې ته ستانه شي، خو د پاکستان حکومت ورته لنډې لارې نه خلاصوي. دوی همدارنګ وایي چې حکومت دې د دوی د سامانونو او د ګاډو د لېږدولو اجازه هم ورکړي. د مشال خبریال لډیر اسماعیل خان رپورټ لري.
د ضرب اعظم پوځي عملیاتو په وجه د افغانستان مختلفو سیمو ته ورغلي د قطبي وزیرستان قبایلیون ویایي چې د هجرت په ژوند کښې نور سخت تنګ تغییر یو. د پاکستان حکومت د میژا د ګاډیو څارویانو او نور کورني سامان سره د واپس تګ زرکي بندوبست راته وکړي. دا وخت د خوش په ګلان کیمپ کښې میشت یو قبایلي حاکمین په دغه باره کښې په رنگ جاغیجی
امیز دخپل لکیر چی تین جایدات واقع امیز پریشوال بولا چی تین غوم سوی زنوار زی مولینا داغا و پریشوال ویزید دی ویزید پتوشو پس زرنین دا که ارو پس کوی صرف میز گاری کلوش کلوش گاری و سر ارو اصل چی میز سر اکیم گاری دی آقا امیز چی پا پینزه لکا کلای دا پاد والا که خرچی دی چی کم پا لاس لکا لرائی کری دو میز آقا سنانی پا دری لکا خرچی دی میز آن داده پاکستان چارواکی نا دی میز آقا خواهی شاعت را ایس پا خپل کلی پا لعلاقا کی میز تا ضرورت ہے آقا گاری دا سر امیز چی پوز کتن وطن
یو بل قبائلی ساور جان زیاتاوی
گمران ادریجینا پولیٹیکل میرم صاحب دا غوستنا دو چې می سره د خپل ګاډي دا پارچې می راغو می سره د خپل ګاډي بریز دی ګل مخون پجار باندې څنګه څکت ګیلې لوړلې هغه بلګاډي نه دغه قوت او فرق د کری پیسې دې سره وین نه کوم می سره چې دغه مرسته وشي چې می زو شمالي وزیرستان ته د خپل ګاډي سره لور شي.
د دولت خان خبرو ته هم غوږ کښېږدئ. دی
می زا پیندا د پاکستان چارواکي ته چې می زا خپل وطن ته واپس کو خو می زا په ښه اخلاص سره واپس کو می سره د سامندین
ما کوشش وکړلی چې د قطبي وزیرستان د دغو قبایلیانو د مشکلاتو او غوښتنو نه د سیمې نه د قومي اسمبلۍ نماینده او د پولیټیکل انتظامیه چارواکي خبر کا، خو زه په دغې کوشش کښې بریالی نه شوله. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
په پېښور کې د تحریک انصاف صوبایي حکومت د 500 اربو روپو په لګښت د تیز رفتاره یا میټرو بس یو منصوبه پیل کړې ده، خو د پېښور ولس وایي چې ټول ښار ویجاړ پروت دی او غوښتنه کوي چې حکومت دې دا منصوبه زر تر زره مکمله کړي. همدغه موضوع زموږ همکار مجید بابر د خیبر پښتونخوا د ترانسپورټ د محکمې صوبایي سکرټر ته په ګوته کړې ده او په سر کې ترې پوښتلي چې دا منصوبه به کله پورې بشپړه شي.
مونگا پلان اپریل 20 دا پارا دے اینڈ اٹس اباؤٹ 50 بلین روپیز وی ہیو پلانڈ فار دیٹ اس یقین والا خو سبجیکٹو ہوندے خبر ہے نا وی ہیو پلانڈ 20th پاندے سن اس شکل کے دی اپریشنل بی آر ٹی ورک ہوگا نا سو دیٹس اے کنسٹرکشن ورکس دی it would take a longer time than the daga chekam de gulazmi da it would take beyond April 20th for to make sure che the ERT operational
thing tasu yo the Asian Development Bank sara da khabar kare da che de کله دا شروع شي نو د پېښور د خلکو د پاره په لومړی 2-3 میاشتې کې به دا تاسو وړیا یا فری سرویس ورکوي.
یس دټ از آلسو پلانډ دټ از آور فری سرویس از آلسو پلانډ.
نو دا به د هر یو چا سره د هر چا د پاره به د پېښور کې چې څومره خلک راځي په دې بس کې سفر کوي نو هغوی ته به دا تاسو فری ورکوي. سمر بسونه او د چانه مغستی دي سر
دا خو د چین کمپنی دا زمونږ
یې لپاره کمپنی اسټابلیش کړی ده ترانسپیشن، نو هغه به د بسونه علی فیلی 240 نمبرې دي، مطلب چې کوم بسونه آرډر پلیس کړی دی
د بسونه دي دغه چې چلی، نو د دې دورانیه به څومره لکه دا به 24 اور چلی کنه د دې بس منس کې څه وقف راځي؟
فلال خو چې کوم سنگل پلان کړی دی نو هغه کې خو د شپې ټایم کې اپریشنل بزنس ماډل چې دی هغه کې د شپې غا ټایم موږ د ګاډو چارجینګ او مینټیننس لپاره اخی دی، نو روز کې چې کوم اپریشنل پلان دی نو شپږ غنټې
او دا پارا چکم ڈرائیوران یا نور کم دا دے دا پارا سٹاف دے نو دا غی دا پارا تاسو آغا غستل شروع کردی دی کنا راتون کی وقتونو کے باخلے او دا بسوم رئی
دا مونگا چکم زمونگا دا ٹرانسپیشار کمپنی دا دے غاڑے کخیری را روان افتا کے دا اشتہار براشی او ویکل اپریٹنگ کمپنیز و تا مونگا وائیو غبا دا بسونو براتا دا خیال بمساتی دے مینٹیننس پم کئی دے پر ڈرائیوران بم رہا تھا علی او ٹرینڈ کسان اب پدی گاڑو بانی با برتی کو ہوں گا
دا خیبر پختونخوا د ترانسپورت سیکرټری چې زمونږ د همکار مجید بابر پختنې ځوابولی ویلي چې د میټرو بس پروژه به زر بشپړه شي او د خلکو ستونزې به هوار شي. تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری هغه تورن رد کړی دی چې د سېنات په انتخاباتو کې په پیسو وټونه خسته دي. په پاکستان کې د سېنات انتخابات د تیر خالی په ورستر سره شول. د سېنات د 250 غړو تر انتخاب وروسته اوس بل مرحله د سېنات د مشر د ټاکلو ده. تر وړاندې په سېنات کې پیپلز پارټي اکثریت درلود، خو د 13 غړو د مودي تر پوره کېدو وروسته یې اکثریت بایللې ده. خود دې ګوند مشر بلاول بوټو زرداری په خبري غونډه کې ویل چې هڅه به کوي چې د سېنات چیرمن خپل ګوند نه راولي. نو تفصیل د عبدالحی کاکړ نه.
د سېنات تر انتخاباتو یو ورځ وروسته د پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری د لومړي ځل لپاره په کراچي کې خبريالانو ته مخامخ شو. پر دې مهال زیاتره پښتني د هغو تورونو په اړه وی چې د خیبر پښتونخوا واکمن ګوند تحریک انصاف او متحده قومي موومنت پاکستان پر پیپلز پارټي لګوي. دواړو ګوندونو وایي چې پیپلز ګوند د خپل امیدوارانو د کامیاب کولو لپاره د صوبایي اسمبلی د غړو ووټونه په پیسو اخیستلی ول، خو بلاول بوټو زرداری دا تورونه رد کړل.
سیاسی ګوندونه باید د خپل خپګان زور تر موږ نه باسي. د سند انتخاباتو د کمیسیون مشر هم د سند ټاکنې شفافې ګرځولې دي. زموږ په واکمنۍ کې 2 ځله د سند ټاکنې شوې وي، خو یو ځل هم را باندې د درغلې تورونه ونه لګیدل. دا چې کله مسلم لیگ نواز ډله په واک کې وي او انتخابات کیږي، نو خلک بیا د درغلې تورونه لګوي.
پیپلز پارټي د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې شپږ غړي لري او له دې حسابه پکار وای چې د سېنات یو غړی وټاکل سي، خو د ګوند دوه چوکۍ وګټلې. د انتخابي نتیجو تر اتروسه د تحریک انصاف مشر عمران خان پر ټوئیټر باندې ولیکل چې پیپلز پارټي په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د پیسو په زور د سېنات دوه چوکۍ ګټلې دي. دا شان د متحده قومي موومنت مشر ډاکټر فاروق ستار هم تور لګولې چې پیپلز پارټي داندې کړې ده. خو د پاکستان ډان وسپانې بیا د سرچینو له قول لیکلي چې د خیبر پښتونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند د اسمبلی ځینو غړو خپل ووټونه خرڅ کړي دي. خو د دې صوبې د لوړو زده کړو وزیر مشتاق غنی پرون مازیګر مشال ریډو سره په مرکه کې دا تورونه رد کړل او ویل چې ملګرو یې ووټونه خرڅ کړي نه دي. دی وایي زموږ د اسمبلی مخې ته هم خلکو د پیسو صندوقونه ګرځول راګرځول، په 4-4-5-5 کروڑ روپۍ د ووټ اخیستلو وړاندیزونه کول. خو د تحریک انصاف غړي له خپل ګوند سره ټینګ ولاړو او پارټۍ چې چاته د ووټ ورکولو ورته ویلي ول دوی هغه ته رائے ورکړي. د سېنات د 250 غړو تر انتخاب وروسته اوس بل مرحله د سېنات د چیرمن د ټاکلو ده. تر دې وړاندې په سېنات کې پیپلز پارټي اکثریت درلود، خو د 13 غړو د مودې پوره کېدو وروسته اوس اکثریت بایللې دي. د دې ګوند مشر بلاول بوټو زرداری په پرونی خبري غونډه کې ویل چې هڅه به کوي چې د سېنات چیرمن خپل راولي، خو مسلم لیگ نواز ډله بیا وایي چې په سېنات کې اوس د دوی اکثریت دي، نو د چیرمن تعلق به د دوی له ګوند سره وي.
دا مشال ریڈیو دا.
بالکل دا مشال رادیو دا تاسو زموږ خبرونه د سهار له نهو د ماخام تر شپږو اوریدل شي. په پاکستان کې د لومړي ځل لپاره د هندو اقلیت په استازیتوب یوه ښځه د یوه مذهبي مشر په وړاندې د سینټ د غړي په توګه غوره شوه. کرشنا کوماری چې تحریک انصاف د ګوند د کاندید مولانا سمیع الحق په وړاندې ولاړه وه ویلي چې د ټولنې د محرومو او بېوزلو خلکو د حقونو دفاع به وکړي. زموږ همکار احمد تکل پرې رپورټ لري.
د پاکستان د پیپل پارټي غړي کرشنا کوماری د دې هیواد په تاریخ کې لومړی هندو وه چې د یو مذهبي مشر په وړاندې ودرېده او د مشرانو جرګې د غړي په توګه غوره شوه. د پاکستان د ملي او څلورو ایالتي اسمبلو غړو د شنبې په ورځ د دې هیواد د 104 کسیزې مشرانو جرګې د نیمایي غړو د غوره کولو لپاره رای ورکړي او د طالبانو خواخوږی مولانا سمیع الحق چې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند لخوا د میرمن کوماری په وړاندې ولاړو ماتې وخوړه. په دې انتخاباتو کې د لری کړل شوي صدر اعظم نواز شریف ګوند چې په سنا کې اکثریت لري تر ټولو زیاتې یعنی 1500 او ورپسې د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري پیپل ګوند 1200 وګټلې. میرمن کوماری وویل دا تصور هم نشو کولای چې د سنا غړي توپ ته بغور شي. هغه اسوسییټډ پرس خبری اژانس ته وویل چې د ټولنې د محرومو او بېوزلو وګړو او د ښځو د حقونو دفاع به وکړي او همداراز د ښځو د سیاسي ګډون، تعلیم او روغتیایي خدماتو د پیاوړتیا په برخو کې به کار وکړي. په پاکستان کې چې اسلام پالې افراطي ډلې خورا زیات نفوذ لري، له هندو، سکھ، عیسوي او نورو اقلیتونو سره هسې هم خورا زیات تبعیض کیږي او کرشنا کوماری بیا د هندو اقلیت په هغه ټولنیز ګروپ پورې اړه لري چې د دلیت په نوم یادیږي. دا ګروپ په پاکستان او هند کې له اقتصادي پلوه له بېوزلو خلکو جوړ دی او په ښه سترګه نه ورته کتل کیږي. توندلارو ډلو په پاکستان کې په وروستیو څو کلونو کې د امریکا د پالیسیو پر ضد ډیر لاریونونه وکړل او همدارس د کفر ویلو پر ضد د سختو قوانینو د انفاز غوښتنه یې وکړه، خو وی نه شو کړای چې د انتخاباتو له لارې خپلو هیلو ته ورسیږي. په 1948 کال کې د هند او پاکستان له جلا کېدو وروسته یو زیات شمیر پاکستانی هندوان هند ته کډه شول، خو هغوی چې په پاکستان کې پاتې شول په سیاسي او اقتصادي انزوا کې ژوند کوي.
دا احمد تکل رپورت مهریده. د سواد په منګوره کې د کتابونو یو سټال لګیدل چې مخه خلک د پښتو ژبې کتابونو سره آشنا کول او د غلوستو ته حسول دي. دا سټال د لیکوال په نوم ټولنې جوړ کړی دی. د غونډې ته ګڼ خلک ورغلي وو، کتابونه ترلاسه کړل. په سټال کې د مشال رادیو کتابونه هم موجود. تفصیل په دې رپورت کې.
د منګورې په نشاط چوکې سټال ته ګڼ خلک ورغلي ول چې پکې ورته کتابونه ډالۍ شول. په دې کې د مشال راډیو خبر کړي کتابونه هم شامل ول. اکبر شاه یوسف زای وای ځوانان باید لوست ته پام وکړي.
په لاره تیر هم د سټال وکړو نو په دې کې د لیکوال له طرف او مشال ریډیو له طرف ما دا کتاب مشالنه تر لاسه کو نو ما د دې بیا کولا خو ما ته یی دا ستاد ته ته چې د لیکوال له طرف موږ مفت ډالې کو نو ډېر ځوانان چې دغه دې طرف ته چې دې توجه نه ورګي نو دوی له پکار دی چې دا شی قسمه هلی ځلې شروع کی نو ان شاء الله چې د کتابونو طرف ته دی زلمو فام راځي.
د کتابونو سټال ته لیکوالان او ادیبان هم ورغلی ول. د سوات ادبی څانګې مشر فضل محمد روخان وای د پښتنو پرمختګ له علم او لوست سره تړلی دی.
بیا هم یو کوشش ته چې د خلک د پښتو ادب ته کتاب ته مایل شي. د کم وخت پورې چې پښتو جبا د سرکار د صوبې یعنی سرکاري جبا نه ګرځېدلی، نصابي جبا نه ګرځېدلی او کسبی جبا نه ګرځېدلی، د هغه وخت پورې دا جبې شې نه دا لکه ترپین شي کولې. موږ به وایو لیکن کتابونه به پکې موږ لوستې نه شو.
د سیمې یو شاعر روزی خان لیونی وایي د ځوانانو د هڅه ستایي چې خلک مطالعه ته وربولي.
کتاب یو ډیر ښه ملګری دی او کتاب چې کله چاته ملاو شي لازم خبره ده چې هغه په هغه باندې سوچو کې وای ګوري پڑھاوي کې او خپل پښتو خپل مورنۍ ژبه د هغه سره آشنا شي. نن سبا زمونږ په سکولونو کې په مدرسو کې هیڅ قسم سره د پښتو د پاره سره کار نه کیږي. دا یو ډیره غټه خبره ده چې لیکوال دا کوشش شروع کړی دی او شاید چې دا مخکې وړاندې لاړ شي او دا نور هم ګټور شي زمونږ لپاره.
په منګوره کې د کتابونو دا سټال د لیکوال ټولنې مشر عصمت علي اخوند لګولې. دوی ویل د سټالونو دا سلسله له څو کلونو راهیسې پیل کړي ځکه چې له پښتو ژبې او کتاب سره مینه لري.
پښتو چې دا چې مونږ نه ګورو نه لولو لیکوي نه نو دا به زمونږ نه ورکه شي. د کتابونو دا هم زمونږ د دې لپاره یو حسد یو کوشش دی چې دا مونږ خلکو ته ورسو. د کتابونو د کتو سره کاغو لیکل او لوستل شروع کی. د دې سره سره مونږ په سکولونو کې په کالجونو کې په پرایویټ سکولونو کې یو کمپاین چلو د پښتو د لیک لوست تحریک په نوم باندې چې هغه ماشومانو د لیکچریم ورکو هغه املا ورته به کوم خيو ورسره دا کتابونه ورته ویډیا ورکو.
د لیکوال ټولنې مشران او غړي وایي هغه شاعران او لیکوالان چې غواړي خپل کتابونه وړیا ورکړي دوی ته دې وسپاري چې دوی یې د خپلو میلو له لارې د خیبر پختونخوا بیلابیلو سیمو ته ورسوي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اور دن کو درنگ ساتھ لے پپی خور کی دا غرمی دو لسنے میں بجے کی دن کی دی انی ساجمال سٹوڈیو ترہ رسیدلے تاستا دا دی محال لند خبر نوڑن دکھائی.
نن د پاکستان سپریم کورټ د نقیب الله مسید د ماورای عدالت وشنې د مقدمې اورېدنه کوي. په دې اړه د نقیب مسید د کورنۍ وکیل جبران ناصر پرون مازدیګر مشال ریډیو ته وویل چې دوی یوازې د راو انوار نه بلکې له هغه سره د ملګرو نورو کمرتبو پولیس چارواکو د نیولو غوښتنه هم کوي. د قبایلي سیمو مشرانو فعالانو جرګې د خپلو ستونزو د حل لپاره کاري ډله جوړه کړې ده. د دې جرګې یو منتصب جاوید مسید پرون مشال ریډیو ته وویل په پېښور کې د درې ورځنۍ غونډو په پای کې تر ډېرو بحثونو وروسته په کاري ډلې جوړولو سلا شوي او د دې جوړولو هدف د فاټا جګړه ځپلو سیمو مشکلات هوارول دي. نن د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی نیپال ته سفر کوي. د پاکستان سرکاري میډیا وایي د وزیر اعظم عباسی سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت، تعلیم، سیلګرۍ، دفاع او د ولسونو ترمنځ د رابطو په ګډون دواړخیز اړیکې لا نورې مضبوطې کړي. په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو چارو یو مشر عبدالحمید جلیلی ویلي د روانې میاشتې تر پای به په پاکستان کې شاوخوا 800,000 افغانانو ته د کډوالۍ کارډونه ورکړل شي. جلیلی پرون مشال ریډیو ته وویل د فروری په میاشت کې د ناسبت شوو افغان کډوالو د رجسټر کولو عمل مکمل کړی دی. په ننګرهار کې د داعش ډلې و وسلوال وژل شوي دي. امریکا د شام خدیسی سیما غوطه کې د عامو وګړو په وژنه کې د ماسکو د ظالمانه رول له کبله پر روسیې تنقید کړی دی. امریکا دا تور هم پورې کړی چې روسیې الوتکې له هوایي بریدونو کولو سره د ملګرو ملتونو د ډسبندۍ خلاف ورزي کوي. او نن د امریکا د الوتکو بیړۍ د ویتنام ساحلي ښار داننګ ته رسیدلې ده. دا د 1950 کال د ویتنام جګړې ختمېدو وروسته په لومړي ځل ده چې د امریکا د الوتکو بیړۍ هلته استول شوې.
انیسا اجمل وا چې تاسو ته د خبرنو لنډیز وړاندې کولو. اکسپرس ورسپانې د سینټ انتخابات د جمهوریت لپاره بریالیتوب ګڼلې. ډیلی ټایمز د مذهب سپکاوي قانون کې د بدلون راوستلو غوښتنه کړې او ډان بیا د پاکستان او ترکی ترمنځ د تجارتي اړیکو د سړېدو موضوع راخیستې ده. کورنۍ ورسپانو ته کتنه لې ویده مې ورسته. په اردو ژبه خبریدونکي ورسپانې اکسپرس نن په خپلې ادارې کې لیکلي چې د سینټ انتخابات د جمهوریت برخه ښکاره کوي. ورسپانه لیکي د ملک ته پیچلو سیاسي حالاتو باوجود د تیرې هفتې په ورځ د انتخاباتو په خیر خیریت سره کېدو هغه ګنګوسې غلطې ثابتې کړې چې کېدای شي دغه پروسه په وخت سرته ونه رسیږي. ورسپانه لیکي اوس د خلکو سترګې راتلونکو عامو انتخاباتو ته دي او اټکل کېدای شي چې د سینټ د انتخاباتو په شان هغه به هم په بریالیتوب مکمل شي. ورسپانه لیکي د سینټ په انتخاباتو کې کوم ګوند ګټه وکړه، کوم تاوان، دا مهمه نه ده. مهمه دا ده چې د یادې پروسې بشپړېدو جمهوري پروسې ته ګټه ورسوله. په انګریزي ژبه خبرېدونکي ورسپانه ډیلی ټایمز لیکي لیوي اونۍ زیات وخت کېږي چې د فایې پلټنیزې ادارې د چارواکو خلاف د څېړنو امر شوی. د چا په موجودګۍ کې چې یو عیسوي مذهبه ځوان ساجد مسیح د ودانۍ د څلورم پوړ نه ځان لاندې راغورځولی و. د ورسپانې په باور د فایې په دغه ودانۍ کې چارواکو ل ساجد مسینا په سختو تاکتیکونو پښتنې ګروي غنې کولې. ورسپانه لیکي پاکستاني ولس له دې نه ځان خبرول غواړي چې د تحقیقاتو پایلې څه دي او همدارنګه هغه چارواکي چې د پیښې تر شا لاس لري باید په ګوته شي، خو چارواکي دې ته غاړه نه کړي. ورسپانه لیکي په دې وروستیو څو کلونو کې په پاکستان کې دا ډول پیښې بیخي زیاتې شوې. عیسوي مذهبه خلک کډه کولو ته اړ شوي او یا هم په ویره ویره ژوند کوي او امنیتي ادارې له دوی سره مرستې نه کوي. دوی ټول د مذهب د سپکاوي د قانون لاندې ځورول کېږي. او ډان ورسپانې بیا د پاکستان او ترکی ترمنځ تجارت ته کتنه کړې ده او لیکي د دې باوجود چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د آزاد تجارت د تړون لپاره د خبرو و پړاو ترسره شوي، خو داسې ښکاري چې په دې لاره کې ګټور ګامونه نه دي اخیستل شوي. ورسپانه لیکي اوس مهال له ترکی نه پاکستان ته واردات 300 میلیونه ډالر دي، خو له پاکستانه ترکی ته صادرات بیا د 200 میلیونه ډالرو په اندازه دي. ډان لیکي پاکستان د ترکی د حکومت په غوښتنه په پاک ترک سکولونو بندیزونه ولګول، د هغوی استادان په زور له هیواد وویستل، خو د دې باوجود هم داسې ښکاري چې ترکیه د پاکستان سره د تجارت ودې ته لیواله نه ده. پاکستان ته د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان په خپل روسي سفر کې که څه هم ویلي و چې پاکستان او ترکیه دوه ورونه هیوادونه دي، خو د تجارت یادونه یې سرسري کړې وه او زیاته علاقه مندي یې نه وه ښکاره کړې.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس نړیوالې رسنۍ اسوسییټډ پریس د پاکستان سینیټ ته د یوې هندوی مېرمنې د رسېدو په اړه مقاله خپره کړې ده، او د فرانسې خبري اژانس بیا د شام د تاوتریخوالي موضوع ته کتنه کړې ده. د مشال مجید بابر د دواړو مقالو مهمې برخې دروي.
اسوسییټډ پریس اژانس په پاکستان کې د ترسره شوو د سینیټ د انتخاباتو په اړه په یوه لیکنه کې وایي چې د پاکستان په تاریخ کې په اول ځل د پیپلز ګوند په ټیکټ د سند صوبې سره تعلق لرونکي داسې هندوه ښځه کرشنا کوماری منتخب شوله چې په ټولنه کې ورته په ټیټ نظر کتل کېږي، خو بلخوا د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي هغه مذهبي شخصیت مولانا سمیع الحق ماتې خوړلې چې تحریک انصاف ګوند ورته ټیکټ ورکړی وو او د طالبانو د پلار په نامه پیژندل کېږي. د اجانس په خبره کرشنا کوماری د هندو مذهب هغه ټولنې سره تعلق لري چې په هند او پاکستان کې ورته په ټیټه سترګه کتل کیږي او حتی خلک ورسره لاس هم نه ملاوي. اجانس لیکي چې په 1947 کال کې کلا د برصغیر ویش وشولو او پاکستان او هند بل بل هیوادونه شول، نو زیاتره هندوانو د پاکستان نه هند ته کډې وکړې، خو هغه چې بېوزله وو او اقتصادي وضع یې هم خنوه پاکستان کې پاتې شول، خو تر کلونو کلونو پورې لکه د نورو اقلیتي ټولنو د مسلمانانو لخوا بد سلوک سره مخ شول. اجان سره په خبرو کې کرشنا کوماری ویلي دي چې ډیره خوشاله ده او دا خبره چې تصور یې هم نه کاوه چې چرې به د سینټ غړي شي. بلخوا ایف پی خبري اجانس په شام کې رواني د خانه جنگي موضوع راخستې ده او لیکي چې د خالی په ورځ شامي ځواکونو په غوطه سیمه کې د یاغیانو د واک لاندې ځینې سیمې قبضه کړې دي. د اجانس په خبره په سیمه کې سخته جګړه روانه ده او په زرګونو خلک محاصره شوي دي چې مرستو ته سخته اړتیا لري. د اجانس په خبره په یو بل پیښه کې ترکی سره په پوله د ترکی جنگي الوتکو د حکومت په لوه جنگیالو په یو ودانه بمباري کړې ده چې پکې شپږ دیرش کسان وژل شوي دي. اجانس زیاتوي چې د تیر دیارت په ورځ شامي ځواکونو پرمختګ وکړ، خو برتانیا کې میشته د شامي فعالانو ډله وایي چې ځواکونو د غوطي په شرقي او جنوبي برخو کې څلور سیمې نیولې دي چې پکې دوه هوایي اډې هم شامل دي.
مجید بابرو چې نړیوالو رسپانو ته کتنه کوله. اوس هم یو نړیوال راپور د شام فعالان وایي چې شامي ځواکونو په دې نږدې ورځو کې له یاغیانو څخه د ختیځې غوطه څلورمه برخه نیولې ده. دا خبره پرون د بشري حقونو د سار لندن میشتې سازمان کړې ده. د بمبارۍ له وجې په سلګونه کسان سیمې پرېښودو ته اړ شوي دي. د امریکا او برطانیې مشرانو په غوطه کې د بشري ناورین پړه پر روس اچولې ده. د مشال راډیو انګریزي څانګې په دې اړه یو راپور خپور کړی چې ژباړه یې درته عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د شام د بشری حقوقو د څار سازمان پروند ویلي چې شامي ځواکونو د کرکلی مځکه نیولې. په غوته کې د جیش الاسلام نومي یاغي وسوالې ډلې بیان ویلي چې د حکومتي ځواکونو د هر څه تباه کولو اقدام یاغیان پر شاتګ او بیا منظمه کېدو ته مجبور کړل. تر دې وړاندې سرکاري رسنۍ ویلي چې حکومتي ځواکونو د دمشق په ختیځ کې د پرمختګونو پر مهال ځینې کلي او د کرکلی مځکه کنټرول کړي دي. د حکومتي ځواکونو د بمباریو له وجې په سلګونو خلک کورونو شودو ته ارسوی وو. فعالان وایي چې د فروری له 13 حکومتي او اتحادي ځواکونو چې د دمشق په اطرافو کې پوځي کاروای پیل کړی ده، له هغه راهیسی په ختیځه غوطه کې 500 کسان وژل شوي دي. د روس لخوا د ورځې تر 15 ساعتونو پورې او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د شام په کچه تر یوې میاشتې پورې د ډزبندۍ پر اعلان لا عمل نه دی شوی. ملګرو ملتونه وایي چې په غوطه سیمه کې څه کم 400,000 کسان بند پاتې دي. پر شامي پوچ تور لګیږي چې ولسي وګړي په نشه کوي، خو حکومت وایي چې غواړي دمشق له هغو وسوالو ډلو آزاد کړي چې دوی یې ترګر بولي. د برتانیې د وزیر اعظم دفتر ویلي چې پرون د دې هیواد وزیر اعظم تیریزا می او امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ټلیفون خبرې کړې او پر دې خبره سلا شول چې په غوطه کې د بشري ناورین ذمہ داری د شام اتحادي هیواد روس په غاړه ده. بیان وایي چې دوی دواړه په دې سره سلا سو چې باید هرومرو روس او هغه څوک چې پر شام اثر و نفوذ لري باید پر شامي رژیم زور راوړي چې تشدد ودروي او ولسي وګړي خوندي کړي. دا شان د فرانس ولسمشر د ایران پر ولسمشر ټینګار کړی چې پر شامي حکومت فشار راوړي چې په غوطه کې د ولسي خلکو پر ضد تشدد ودروي.
عبدالحی کاکړ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د هغه ادعاو د سپیناوي لپاره د سیمایزو څېړنو وړاندیز کوي چې ګواکې نامعلومې هلیکوپټرې په افغانستان کې داعش ته وسلې لیږدوي. ښاغلی اتمر د کابل پروسې په یوې تخنیکي ناسته کې ویلي افغان حکومت به د اسنادو له مخې د داعش د حضور او تمویل په اړه موجوده اندېښنې رفع کړې. له دغې ناستې مشال لډیو ته په رسیدلی ویډیو کې بیا په کابل کې د روسی سفیر د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د داعش د کیمپونو د موجودیت ادعا کړې ده. له کابل زموږ همکار محمد حدیث پردیس رپورت لري.
که څه هم په افغانستان کې د داعش د حضور او تمویل په اړه د روسیې او ځینو نورو هیوادونو اندېښنې تازه نه دي، خو اوس داسې معلومیږي چې افغان حکومت دغه اندېښنې جدي نیولې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د کابل پروسې په یوې تخنیکي ناسته کې د څه باندې 15 هیوادونو استازو ته د داعش او داچې نامعلوم هلیکوپټرې دوی ته وسلې لیږدوي د سپیناوي لپاره د سیمه ییزو تحقیقاتو وړاندیز کړی. هغه ویډیو چې ازادي راډیو له دغه تخنیکي ناستې ترلاسه کړې پکې محمد حنیف اتمر ټینګار کوي چې هر هیواد د داعش د تمویل په اړه شکونه لري، خاله چې اسناد شریک شي او د موضوع له روښانه کېدو وروسته قضاوت وشي. د وی د داعش په اړه د پښتنو او داچې نامعلوم هلیکوپټرې وسلې انتقالوي د سپیناوي لپاره زه د سیمې هیوادونو ته وړاندیز کوم چې ګډې څېړنې دي وشي. زه فکر کوم د څېړنو په ترسره کولو سره مونږ کولای شو د مختتک خلار او خپل سوالونو ته مناسب ځوابونه پیدا کړو. د ښاغلي اتمر په خبره داعش په افغانستان کې ماته خوړلې او مهم قومندانان یا وژل شوي او یا هم نیول شوي دي. د ښاغلي اتمر په خبره اند سیمې استخباراتي کړي هم کولای شي له هغو داعشیانو چې نیول شوي دي پښتنې ځواب ترلاسه کړي چې له دغه ډلې څوک ملاتړ کوي. تر دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي چې داعش په افغانستان کې ماته خوړلې. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن هم د داعش پر وړاندې د جدي مبارزې خبره کړې او دای ویلي چې دغه ډله په کافي اندازه ځپل شوې ده. خو له دې ټولو سره سره په کابل کې د روسیې سفیر الکساندر مانتس کې وایي د داعش په اړه د دوی اندېښنې پر خپل ځای دي. نوموړي د کابل پروسې هغه تخنیکي غونډې ته چې ویډیو ازادي راډیو ترلاسه کړې ادا کړې چې داعش د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته څیرمه کمپونه لري. نوموړي دا هم ویلي چې داعشیانو په عراق او سوریه کې له ماتې وروسته افغانستان ته مخه کړې ده. خو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د ښاغلي الکساندر دغه ادعا بیا اساسه بللې. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
کندهار له لوی لارې د یو شمېر تختول شو افغانانو برخلیک لا هم معلوم نه دی. د اروزګان د والي ویان دوست محمد نایاب مشال لري ته ویل تر اوسه په دې نه دی بریالي شوی چې د وسلوالو طالبانو له منګولو 14 تنه تختول شوي کسان خوشی کړي. کندهار له لوی لارې 10 کسان د وسلوالو طالبانو لخوا تختول شوي او د تیرې سه شنبه په ورځ دغه پیښه شوې وه چې ځینې بیا وروسته خوشی شوي او 14 تنه لا هم د طالبانو سره دي. زموږ همکار صفی الله ستانکزی په رپورت لري.
د اورزګان کندهار له لوی لارې د وسلوالو طالبانو په لاس د 150 کسانو په تختونی شپږ ورځې تیریږي، خو لا هم له دې ډلې ځینې کسان نه دی راخوشي شوي. د اورزګان ولایت چارواکي وایي تر اوسه نه دی بریالي شوي چې له وسلوالو طالبانو سره پاتې 14 تنه تختول شوي مسافرین وژغوري. د اورزګان د والي ویاند دوست محمد نایاب پرون شپه ازادي راډیو ته وویل تیر سه شنبه 13 تنه مسافرین د اورزګان کندهار له لوی لارې وتختول شول چې 14 تنه خوشی شول او پاتې نور لا هم له طالبانو سره دي.
نایاب
وایي وسلوال طالبان د دغو 14 کسانو ځایونه وخت په وخت بدلوي، خو د هغه په خبره دا کسان ترینکوټ ته نږدې په هغو سیمو کې ساتل کیږي چې وسلوال طالبان پرې کنټرول لري. نایاب وایي د تختول شوی خلکو ترمنځ هیڅ دولتي کارکوونکی نه دی شامل او ټول عام خلک دي. هغه خبره چې ځینې سرچینې نه تاییدوي. په اروزګان کې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته وویل راخوشي شوي کسان 11 تنه دي او 19 کسان لا هم له طالبانو سره دي چې ترمنځ 18 افغان پولیس شامل دي. د اروزګان دولتي شو
شورا رئیس امیر خان بارگزی هم پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تختول شوی کسانو ترمنځ د کندهار ولایت ځینې پولیس شامل دي، خو دوی هڅه کوي چې د قومي سپینګیرو په وساطت د خلک را خوشي کړي.
بس دولتي کسان د دې سره د روزګار ونه چوي چې کوم غوښتنه ولري هغه مو سره ومنو. یوازینی دي چې دولتي کسان او د هغه څو کسان پولیس دي چې هغه شوم وساتي د کندهار مو چې کوم ځای کې چې دوی نیولي و دې د سیم چې کار کړی دي دلته مرکز ترې کوم ته دې خواته سرمغاب ورکوي یو کړی دی. امام علي خان اړي هغه ډکه دې ترې کار کړی و
د افغانستان په لویو لارو او ناامنو سیمو کې د عامو خلکو او ځینې وخت د دولتي سرتیرو تښتونه او یرغمل نیونه کوم بې مخینې عمل نه دی، خو اندېښنې له دې دي چې په ډیرو پیښو کې تښتول شویو کسانو ته مرګ ژوبلې اوښتي دي. تر ټولو تازه پیښه په ننګرهار ولایت کې ثبت شوې ده. د کاپ په لومړۍ په ننګرهار کې د هغو نهو ملکیانو جسدونه وموندل شول چې تیر کال په کوټ ولسوالۍ کې تښتول شوي وو.
صفی الله ستانکزه د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکی وایي چې په تیر کال کې سباندې 1100 کسان په بیلابیلو کسبي زده کړو کې روزلي او د کار لپاره ټولنې ته وړاندې کړي، او په راتلونکي کال کې به د یوې پروژې له لارې 2500 کسان په بیلابیلو کسبي او حرفوي کارونو کې وروزي. زموږ همکار باز محمد عابد په دې موضوع له جلال آباد رپورټ راستوله.
ننګرهار یو ګڼمیشته ولایت ته چې د بیروزګاری کچه پکې لوړه ده، خو د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست مشر عبدالحکیم شیرزاد وایي چې تیر کال یې سباندې 1100 کسان په بیلابیلو کسبي برخو کې روزلي او د وسایلو سره یو ځای د کار مارکیټ ته وړاندې کړي دي.
1109 تنه وناس او ذکور د ننګرهار ولایت په مختلفو ساحو کې په مختلفو مسلکونو او کسبونو کې دا روزلي دي او د کار مارکیټ ته مو د کار کولو وسایلو او ابزارو د بستې سره یو ځای د کار مارکیټ ته وړاندې کړي دي. فعلاً هم 1010 نفره تر ټریننګ لاندې لرو چې پنځدی راتونکو کې به دا هم د کار مارکیټ توړاندې کیږي.
عبدالحکیم شیرزاد وړاندې وایي چې د هندستان هیواد په مرسته به پنځدی راتونکو کې د کاریګرو د روزنې یو مرکز هم په جلال آباد ښار کې پرانستل شي.
د هندستان هیواد په مالی مرسته باندې دلته یو د مسلکي زده کړو یو لوی مرکز جوړو چې تقریبا تر 200 نفر پورې د زده کړې ظرفیت لري. دا به هم په درې څلورو میاشتو کې ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي او په راتلونکي کې به د دغه خلکو د روزنې په خدمت کې اوسیږي.
دا چې د کار او ټولنیزو چارو ریاست د بیروزګارۍ د کچې په کموالي کې کوم تدابیر په پام کې نیولي، دا پوښتنه د یاد ریاست مشر عبدالحکیم شیرزاد دا رنګ ځوابوي.
هغه څه چې موږ په راتلونکي کال کې لرو د سلام ترنامه لاندې و پروژه ده چې په درې مهمو برخو کې کار کوي. یوه برخه همدغه د ظرفیتونو جوړونه ده چې نږدې 2500 کسان ته په دې کې د ظرفیتونو جوړونه په مختلفو کسبونو کې د روزنې زمینه برابرېږي. دوهمه برخه دا ده چې په خلیجي هیوادونو کې به افغاني کاریګرو ته د کار کولو لپاره زمینه سازي کیږي.
دی وایي چې د سلام پروژې له لارې به دوی هڅه وکړي چې بهرنیو هیوادونو ته د کار په موخه د غیر قانوني مهاجرتونو مخه هم ونیسي.
باز محمد عبد په جلال آباد کې. اعجاز ګل یو پاکستانی لیکوال دی چې د فلمونو تاریخ لیکي. د فلمونو د جوړولو او پرمختګ په چارو کې له ډېره وخته په کار بوخت دی. نوموړي په دې وروستیو کې د پاکستان د فلمي نړۍ د تاریخ په اړه یو کتاب لیکلی چې جرنی ترو لینس پاکستانی سینما نومیږي. د مشال رادیو په دې اړه یو رپورټ برابر کړی چې له یوې دمې وروسته اورېدلی شئ. د پاکستان فلمی نړۍ سفر د کیمرې لسترګو د کتاب لیکوال اعجاز ګل مشال رډیو ته په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې کتاب هم په روانه میاشت کې د لوک ورسا په نوم د وی کلتوري ادارې لخوا خپور شوی دی. له نوموړي مې وپوښتل په دې کتاب کې د کومو کلونو ترمنځ جوړ شوي فلمونه شامل کړل شوي دي. هغه راته په ځواب کې وویل
بیسیکلی تو دیکھیے نا کہ پاکستان کی فلمیں جو ہیں 1948 سے لے کے
په بنیادی توګه ما په دې کتاب کې د 1900 وختم او 2013 کلونو په مانس کې جوړ شوي فلمونه شامل کړی دي. خو دلته فلمونه هغه محل هم جوړېدل چې لا پاکستان جوړ شوی نه و. این په هغه مهال هم په لاهور کې د فلمونو سټوډیو غانی او سینما غانی موجود وي. نو خبره مې له هغه مهال شروع کړې او د شعیب منصور د فلم ورنا پورې مې رسولې ده.
ابي شعیب منصور کی فلم نومبر میں آئی تھی ورنا، اس کو بھی ہم نے شامل کیا ہے.
تم نے وہ کر دیا جو مغل شہزادے جہانگیر کو شادی شدہ نور جہان نے کر دیا تھا.
اور کتنے دن چھپ رہیں گے؟ تم مجھ سے کوئی بات کیوں نہیں کر رہے؟ اس کا مطلب مجھے تم سے جھوٹ بولنا چاہیے تھا.
ہاں بول دیتے جھوٹ تاکہ میں شک میں تو رہتا.
مجھے دو آدمیوں نے خراب کیا ہے، ایک کو میں چھوڑوں گی نہیں اور دوسرے کے ساتھ رہوں گی نہیں.
لیکوال اعجاز گل تر دی وڑان دی هم د فلم په موضوع سلور کتابونه چاپ کړي او وای وروستي کتاب لپاره د حقایق او معلوماتو د ټولولو لپاره د فلمی نړۍ د معتبرو ادارو او شخصیتونو سره اړیکې نیولې وي. په پاکستان کې که څه هم زیاتره فلمونه په اردو او پنجابي ژبو جوړیږي، خو د پښتو فلمونه هم خپل ارزښت او تاریخ لري. لیکوال اعجاز گل په دې اړه وای:
جی، کسی طرح سے بھی پاکستانی فلم کی تاریخ جو ہے پشتو فلموں کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی.
د پاکستان د فلمی نړۍ تاریخ د پختو فلمونو له یادونې پرته هیڅ کله مکمل دی نشي. یوسف خان شیربالو زمونږ اولنی فلم و چې په 1970 کال کې جوړ شوی و. بیا وروسته په 90 لسیزه کې او له 2000 کال وروسته چې دلته بحران راغلو، نو یوازې پختو فلمونه وو چې د پاکستانی سینما نړۍ یې ژوندۍ ساتلې وه. د همدغو فلمونو له لاسه د سټوډیوګان رڼاګانې قائمې وې. موږ ټولو ته پکار دي چې د پښتو فلمونو له جوړونکو، اکټرانو، ډایرکټرانو، پروډیوسرانو او کیمرامینانو مننه وکړو چې په سختو حالاتو کې هم خپلې مبارزې ته دوام ورکړی و.
مشکل اوقات میں بھی انہوں نے کوشش جو ہے جاری
رکھی. نہ مخت کی سوچ گئی اور نہ رسو دیش کے پوٹا کے ملا میں ہمیشہ پاکستان بنا پائے گا. کم چیز جانتا چھوائی ان مدستانہ دا سر کی اوپر سما کہ کیا چاہتا کہ کیا چاہتا ہے چاہتا ہوں سر عزت پہ بدو سر کو نہ بورے انہیں بورے.
د پاکستانی فلمی نړۍ د تاریخ لیکونکو اعجاز گل وای په کتاب کې د پښتو فلمونو د پخوانی هیرو بدر منیر زیات ذکر کړی دی. تصویرونه یې پکې شامل کړي دي او ګڼي چې د پاکستان ټوله فلمی نړۍ داسې ډیر کم او د ګوتو په شمار تل پاتې ستوري لري. دی وایي د نورو پښتنو اداکارانو کارونه هم د پام وړ دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
لونګین په پښتني ټولنه کې د ناو د سنگار یو مهمه برخه جوړوي. اوس هم په ډیرو کلیوالو سیمو کې ناو ته د سرو زرو هر ترڅنګ لونګین هم په غاړه کوي. همدا وجه ده چې د پښتنو په فولکلوري او لسی ادب کې جوت مقام لري او اوس مهال شاعرۍ ته هم ښکلا وربخلې ده. پښتنو سندرغاړو هم د لونګین په اړه بیلابیلې سندرې ویلي. د لونګین په کلتوري ارزښت زموږ همکار باز محمد عابد دا رپورټ جوړ کړ.
لونګین په پښتني کلتور کې د ناوې د سنگار هغه برخه ده چې له ډېر پخوانه تر اوسه پورې رواج لري. اوس هم په ډیرو کلیوالو سیمو کې د زیورو د غاڼې تر څنګ ناویانو ته لونګین هم په غاړه اچوي. د دې لونګین زړه راښکونکی بوی یوازې د ناوې پر سینه نه پاتې کیږي، بلکې د کوټې، پالنګ او د خاوند غاړې ته هم ماتره خوګلنی وربخي. یو استاکار میرمن د لونګین د جوړولو په حق لره تا وایي.
لونګ چوالو مراسم د واده سره شه دی ورته ویس کشته کوي او بعد د ورځې په بو کې د ورځې په نه دی په شوډه پکې اچو بیا بعد هغه زوندې وته سازو بیا بون یې بیا لونګ زوندې موږ د چمدار کارو سره سازو خو به کسل جن کین راټولې دلی او بس یو تر بیا واغه ستو لونګ زوندې بیا سازو په وکاسانو باندې بیا په هغه خزانه سواغي به تنه تیتله تاول مراسم ته احساس کنو جندانه ته په جوړیدل د وکلو ته کلو پورې ما خسته یې خو
لونګین او لونګ په ډیرو ټپو او پښتو شیرونو کې هم ډیر زله او په بیلابیلو دورونو کې یاد شوه او اوس هم پښتو شاعرۍ کې جوت مقام لري. راځي چې په دې اړه شاعر او لیکوال اصرار تل واورو.
لونگین هم دمر خوگ لگی دمر خکلی دمر سپیزل ده چه ننه پوری زمونگا ده اولیسی سندرو ننه پوری زمونگا ده تپو او ننه پوری زمونگا ده زیادتر غزلونو اگر انگون چه کم ده اغا پی ودان دی زمونگا پا فوکلور که بی خصوصا ده ده شتوال ده خایی چه پختانه ده خپلو داسه نخو سر لیره مینه لری و پایی سال که نگواری چه خپل ده غسیزون للا سوره که لکه زمونگا ده تپو یوش میر نمونه ده سشتا جانانا تاکر لونگ روڑو زبل خیال لونگین پا غاڑ کلما
دا چه لونگین ده پختو ادب ده پلگلور یو برخ جوڑوی نو پا دیرو سروکو او سندرو که لپخوان تروس پوری یادیگی زوان سندرغاړی بریلی سمدی چې په هر محفل کې د لونګین سره تړلی یوه سندره نیمه د زړه له تله وایي له ده مو وغوښتل چې د لونګین په حقله راته د خپلې خوښې یوه سندره زمزمه کړي هغه د باجې په پردو ګوتې کېښودې او شونډې یې په دې زمزمه پرانیستې
په خوشبوی هر سړی سکه ملنګ دی تور پکې د بوټه د لونګ دی تور پکې د بوټه د لونګ دی او پسینه یو لالې زاهیږي تور پکې د بوټه د لونګ دی پسینه یو لالې زاهیږي تور پکې د بوټه د لونګ دی زلونګي نو جانا دوان زایو ما تور پکې د بوټه د لونګ دی
لونګین د لونګو لدانو څخه جوړیږي خدا چې لونګ چرته پیدا کیږي د جلال آباد خار د یونانی او غرنۍ بوټو خرڅون کې پاجن سنگ راته وویل چې لونګ له هندستان څخه پاکستان ته او له پاکستان به افغانستان ته راوړل کیږي چې په وینا یې د یوې کیلو به 2000 افغانۍ ته رسیږي یاد دی وی چې د لونګو دانی په خوراکي مساله جاتو کې هم د خوند په خاطر ګډیږي باز محمد عابد مشال ریډیو جلال آباد
اوریدونکو د دې خبرې غړی رپورټونه هم دومره اوس خپل قربان عجیب امیر ته اجازه ورکوي تاسو د سرفراز او فریدی په واسطه د غزل وره
Shut up.